او خواسیمو کې د ورستۍ سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبري وشي. خو دا شپه په مخکې خبرونو ته روختیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لکبله زیانمن سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. د درس ادهانوم ګبرسیوس نن په خپل ایکس پنل کې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپل شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې ځانمنو کورنیو ته بیړنې مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو ځانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د خپل کلنی حق لوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوز پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوی دی. او د روسیې دفاع وزارت نو ویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یوکراین یو دیرش بی پیلوټه الوتکه یا ډرونونه او شپارس میزایلونه لمینځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوی کریمیا سیمې په نښه کړې وي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
څخه تاسو کولای شئ افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شو کورونو شمیر هم زرګونه خودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لکتر لګ 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تیرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالۍ او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې ځانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د ورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغه وضعیت وړاندوینه کېده حکومت مرستندوی ادارو او خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولای شي؟ د زمکه د چارو چیرونکې نجیب الله انکاکر او زمک پیژندونکې انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو ته درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو مونږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې مونږ سره مرسته وکړي، چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي. او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورښت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکه کې کوم اسټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعض وخت فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خبرولې ترسو خلک خبر شي چې دوی په خپل ځکه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراش دې خبره ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکې چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیز سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه. نو آدم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپل وکولای شي چې یو څه ځان وژغوري او یادې اغیزو څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداري او موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفونونه کوي هر ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خو سلامونه تاسو ته، درون میلمه تاسو د رادیو اوریدونکو تاسو همکاران ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې د خو شی وړاندیزونه وړاندوینې کیږي او خلک ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمادگی نه دی، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړی دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي، او کورونه خوشی کې نه کې چی دی ولار شي، امکانات دوی د پاره نه دی، دا خو دولتونو د پاره په کار دی.
نادم صاحب، خپل خلک په خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې الته خورونه دي، خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دي، آیا نشو کېدلی چې مثلا کلچ په دغه دی خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رښتم ډیر کېږي، بارانونه ډیر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم دې خور کې به وبرا شي؟
نه، اول خود تاسو هم چې دا د طبیعت انتقام ده چې د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چې ګورې اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورې کې چې د مانې د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی، چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي واله نه درختی واله ونی واله او دا رقم په شدت باندې سیلون ورانی نه کول، بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلان د منطقې د هر منطقې نقشې ولري، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال وو. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی، بل دا چې د دې شیان دپاره تحقیقاتي مراکز په کار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی
نادم صاحب، نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نشولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال درکوم، مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمنځ یوړه، د دې پر ځای چې روش ورکې نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولې دا لمنځه یوړ؟
په دې چې خو د تدارکاتو ریاست دلته ځای پر ځای کې او دا بیخي دا خو سړی نه پوهېږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅې خلک دي راځي د افغانستان د دغه بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا دا سیل راتی دوم ورځ که درېم ورځ د مونږ کشافان بتله، دوه کشافان مو درلود تله، د انسی تیاره الوتکه د وایي به مونږ په خدمت کو، او جا مونږ کامرا دولت کامرې باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی، او دا د آیندې دپاره یو څه احصایه و چې نیول کېده، او دولت ته ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامرا موجود دی.
بله نادن
سپرا استفاده و ځینې نه کیږي.
رازو د ازما د پختنه دوهمې برخه ته چې څومره دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پوه وو. آیا فکر کوئ چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس دپاره څه خدمت وسي، بنیادي کارونه وسي. حتی دا تادابونه د کورونه باید ډبرې، افغانستان څومره ډبرې لري، څومره خاول لري چې پخې خرچې جوړېدای شي، دا ټول امکانات په افغانستان کې شته. ډبرو سکاره شته چې دغه پخې خرچې جوړې کړي، د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار و اله کار ته نه سپارل کېږي، څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب، مخکې نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون، اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللې دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خوییږي، تیریږي، او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري، زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا گایا د شینه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته لمینځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول لمینځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس زیان نه رسي، خو چې کله غیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووري کې ځان سره خاوره وړي، خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي، چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبه لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي، چې د ځمکې د خوړیدو سبب کیږي، د خاور د خوړیدو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې لمنځه لاړ شي.
بله،
او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو د دې نه څه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځزي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، کسین زمنګ سل متر وي نو پل به زمنګ 80 متر وي.
بل مننه
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک زی فکر کوي چې دا امن ده هلته کورونه جوړي، او په اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي،
یعنی
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان لری پروت سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په ورستو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې ورستو سیلابونه ویجاړونکې ورانې رامنځته کړې دي، خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای په خپل څه کولای شي مخکې لسی لابونو او ورسته لسی لابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 کال داسې حالات پر دی ولس راوستل چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې شګامونه واخلي او خه کارونه وکړي، په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت دوی کورونه وخامه نه وای، دوی تادابونه وخوي، یا تا په ډیری وادو کې د اصل سیلون راځي، تاسو ولید چې په روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګلاره، اما دوی خپل ولسې نجات وکړي، ځاني توانونه نه ونر سي د مالی توانونه لګو، په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډیر پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان د امکانات نشي، د افغانستان د لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي، چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت تیمونه باید ولري، تایقاتی تیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای سی او څنګه د خطراتو مخنیوي وسی او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ سی او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غلط کړی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو.
نادم صاحب نادم صاحب دا خلوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپل ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولای دي. کراش دې خبره ته دی طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه 150 ماشومان دي او نور یې منډې دي بیچارهګانې چې په کور کې کینول شوي دي. دغه هم یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو بلاخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دام یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښوله چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته د دوی و ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهاله کار ته ورسپارل شي اغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمارل شي بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوی نه څه ګټه نه کوي چې ته ولست وای چې ولا بارانونه کیږي نو ولست وکی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلن رانمایی ونسی و دوی هیچ نسی که ولی دای پایل میشه چه پسلگون خلق بیچارگان شهیدان سوی یفتون بیکور سطح مصیبت پدی ولس بانده.
بله منن نادم صاحب کاکر صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي. تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاری تعقیبوي سیلونه ورسته د دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده. کراش دې خبره ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوي چې دغه وروستۍ ناخوالی دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یو جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ورغځوي خلکو ته ورورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نه پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ورغځوي؟
زما په خیال دی سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ته چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې مونږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي، خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې دغه بند شوی دی او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شو د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لرې دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي هم ګډون نه ورکوي. ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مګه د سیاسي وجې دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پینه لرم خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مګه په اساس باندې دوی د پر کومکونه کیږي او د او پات شو دی نارویګ لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلود. سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې نو دې کې هم موږ هم دې بحث وکړو. هدا خپل کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه حکومت دخیل نه وي یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم ته د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور ادارو له خوانه هغه تطبیق شي او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولې شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې یا چې اول ځان پی پونو که هغه مطالعه نه کړو د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی او نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا که کولای شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب ډیر وخت نه لرو کله راته وای چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو کچې د اورښتنه په افغانستان کې دوام وکړي او سره سیلابونه راوځي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیانو ته وکړي. دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورسوئ او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هیوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې د مرستې ورسوي چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي لکه چې کاکړ صاحب وویل دوی دا شیان ډېر شونی دی مونته په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دې خلاص شي. دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په ټول لیست کې دي دوی دې بعد الیزل وکړي که چیرې دوی نشي کولای دوی دې یو وخت نور دی راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بلاخره یو لار حل دی افغانستان د پاره. دریم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دی واوري نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واټر ادید دي ننني حکومت
مننه
او تعدید د ولس دي که چیرې ولس ناراض شي په دې اړه نو بیا د مخې نه لای نه
شي
فکر کوم چې باید د ولس سره اول
جوړ شي ولس زړونه پلاس وي.
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.